ستریم شایی دا ازادی راژیو دا روان یو ساته خبری مجره تا موز محمد وصل وصال دا خپل تخنیکی ملگری و بایدالا و باید سره هر کلیکو دا فاریاب ولایت شورا وایی دا دغه ولایت نوی سلنه خوره دا وصلوال و طالبانو پا واک کی دا یو شمیر نور مهم موضوعات و راپورونه هم لرو خو تر هر سوران دی افغانستان سیمی و نره خبرونه رزوان مراد بندی کوی
السلام علیکم د سولې علي شورا وای کټالبان د سولې خبرو ته کینی له افغانستان څخه به د بهرنوی ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شي د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبر ورکوي او په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یو هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته ټاکل شوی په دې انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده د خبرونو تفصیل د سولې علي شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته کینی له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي د سولې د شورا منشي امین الدین مظفري نن ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې طالبان به د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي نوموړي وویل طالبان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته کینی
هرګاه مخالفین نظام افغانستان
دوی هر کله چې د دولت وسلوال مخالفان له دولت سره تفاهم ته ورسیږي او د نړۍ له مختلفو برخو څخه راغلي تورستان ماته وخوري په هغې صورت کې به بیا ټولو ته د بهرنیانو د وتلو موضوع مطرح وي یو شمېر رسنیو بیا د سولې د شورا د مرستیال عزیزالله دین محمد په حواله ویلي چې له طالبانو سره د خبرو په پیلېدو سره به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون ټول مسایل مطرح شي نوموړي ویلي دي طالبانو د دولت د سولې د پیشنهاد په اړه سلا مشورې پیل کړې دي شیر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دوهمه غونډه کې طالبانو ته پرته له قید او شرط د سولې د خبرو پیشنهاد وکړ د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبر ورکوي د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صافی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې اصلاحات په کابل کې ښه نتیجه ورکړي او ډیر ژر به دا لړۍ په ولایتونو کې هم پیل شي
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات اغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوی دی چې تاسو په عملی توګه د هغو نتایج ګوري ان شاء الله دغه پروسه به په سر ته سر د افغانستان کې عملی کیږي
د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو خبره په داسې وخت کې کیږي چې مدني فعالان او یو شمېر عام خلک د پولیسو له چلند او دومخیزه عمل څخه شکایت کوي دفاع وزارت تاییدوي چې په فاریاب ولایت کې امنیتي ستونزې شته خو دا ولایت له لوی امنیتي ګواښ سره نه دی مخ د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل تاسو د مزواکونو د وضعیت د کنټرولولو لپاره فاریاب ته رسیدلی دي تر دې مخکې د فاریاب دولتي شورا مرستیال خبرداری ورکړی چې که په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ونشي نو کیدای شي فاریاب سقوط وکړي صبغت الله سیلاب نن ازادي راډیو ته ویل د فاریاب نوي په سلو کې برخه د طالبانو په لاس کې ده او په زیمبابوې کې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه دوام لري افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی او په 500 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سیزدلو سره 256 منډې هدف ټاکلی دی د افغانستان له لورې محمد نبی دونوي او نجیب زدران 80 منډې کړې دي دا لوبه د 2019 کال نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي د سیالیو برخه ده په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یو هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته ټاکل شوی ده د سنا په دې انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده 9 کلنه کرشنا کوماری کوهلی د پاکستان د پیپلز ګوند غړې ده د کرشنا کوماری کامیابی د اقلیت د خصو لپاره یو پرمختګ بلل کیږي هغې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویل دی د خوښۍ احساس کوي او فکر یې نه کوو چې سنا ته به بریالی شي د سنا په انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیګ نون ګوند زیاتې څوکۍ لري د جنوبی کوریا ولسمشر به د خپل ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی شمالي کوریا ته واستوي دا پلاوی به د دواړو کوریاګانو ترمنځ د شخړې د کمولو او د پیونګ یانګ او واشنگټن ترمنځ د خبرو د پیلولو په اړه مذاکرات وکړي ټاکل شوی ده چې د جنوبی کوریا لس کسیزه پلاوی سبا ته پیونګ یانګ ته لاړ شي او د شمالي کوریا له رتبه مقاماتو سره د دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي په دې خبرو کې به د کوریا په ټاپو وسمه کې د سولې د راوستلو د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د خبرو لپاره د فضا د برابرولو په اړه بحثونه او مشورې کیږي شمالي کوریا ته تر سفر وروسته به د جنوبي کوریا پلاوي امریکا ته لاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت ویل چې له شمالي کوریا سره خبرې یوازې د خو شرطونو پر اساس ممکن دي. او د جرمنی چپلاسی سوسیال ډیموکرات ګوند نن اعلان وکړ چې د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي ډیموکرات محافظه کار ګوند تر مشرۍ لاندې یو پراخ بنسټه ائتلافي حکومت کې شاملېږي. چپلاسی سوسیال ګوند دا اعلان د خپل منځي انتخابات وروسته په برلین کې ل خپل مرکزی دفتر څخه وکړ. په دې اعلان سره د جرمنی د 15 میاشتو راهیسې روان سیاسي بحران پای ته رسیږي. د چپلاسی سوسیال ډیموکرات ګوند شپږ شپېته په سلو کې غړو له میرمن مرکل سره ګډ حکومت ته رایه ورکړه. تمه کېږي چې د جرمني پارلمان راتلونکې اونۍ انګلا مرکل د بلې دورې لپاره هم په رسمي توګه د صدر اعظم په توګه وټاکي.
تاسو موږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ک طالبان د سولې خبرو ته حاضر او په هیواد کې ترهګري جړل وچ شینو له هیواد به د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شي. بلخوا د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90 سلنه خوره د طالبانو په واک کې ده.
فاریاب در یک حالت برهم در هم است که هر لحظه امکان از این که هر اول سوال سقوط بکنه. بنابراین با یک سردرگمی مطلق قرار داریم دیگه. آنچ 90% خاک فاریاب نزد طالب است و 10% هم که ما در معرض خطر سقوط قرار دارند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په چوکاټ کې له مرکز کابل څخه پیل شو اصلاحاتو ښه نتیجه ورکړې، نو ځکه د اصلاحاتو د لړۍ پراخوي.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات آغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوي دي چې تاسو په عملي توګه د هغو نتایج ګورئ.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یو ښځه د یو مذهبي مشر په وړاندې د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوې ده. د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د روانې لوبې په اړه هم جزئیات له تاسو سره شریکوو. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي کچېرې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ریښې وچې شي، د بهرنیو ځواکونو وتلو ته به هم زمینه برابره شي. د دغه شورا منشي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې وسلوال طالبان د سولې لپاره د ولسمشر غني وړاندې شوې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان باید د حکومت او د سولې د علي شورا نه د پیغام هم ترلاسه کړي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړ ده. نسیم شفق نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی طالبان باید له وروستي رامنځته شوی فرصت نه په استفادې سره د سولې خبرو ته حاضر شي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو پر مهال په ټولو مسایلو بحث کیږي او طالبان کولای شي چې د سولې لار خپل او خپل غوښتنې په آزاد ډول مطرح کړي. د نوموړي په خبره د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو او د ترهګرۍ د ریښو په وچېدو سره به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره شي.
ما فکر میکنم که وجود خارجی ها برای مبارزه با
دی وای ز فکر کوم چې د بهرنیانو حضور دلته د ترهګری پر وړاندې د مبارزې لپاره دی. کله چې د دولت واستوال مخالفین نظام سره هوکړې ته ورسیږي او هغه ترهګر چې د نړۍ له ګوټ ګوټه راغلی او د نظام د مخالفانو ترڅنګ ولاړ دی ماته وخوري، بیا به نو د بهرنیانو د وتلو موضوع د بحث وړ وګرځي. مخکې تر دې یو شمېر رسنیو د سولې د عالي شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد په حواله لیکلي چې طالبانو سره تر رسمي خبرو وروسته به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په ټولو مسایلو بحث وشي. ښاغلی دین محمد دغه شان ویلي چې د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه وروسته طالبانو په خپلو کې سلامشورې پیل کړې دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ د کابل پروسه په دوهمه ناسته کې وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم قید او شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت د سولې پروسه په اړه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شوی او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. د ملا هبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د غوښتنې ته روښانه ځواب نه دی ویلی، خو ځینو رسنیو د طالبانو د اړوندو سایټونو په حواله لیکلي چې دا ډله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په صورت کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو سیډونکی شهزاده مسعود وایي چې طالبان په ظاهره کې بهرني ځواکونه له افغان حکومت سره د سولې د خبراتورو مهم خنډ بولي او په خبره یې باید د موضوع ته پام وشي.
که چیرې دغه سیګنال هم د افغانستان د دولت یا د سولې د عالي شورا د خانه مخالف وره چې طالبان د هغوی ته ورکړل شي چې ګویا په بحث د مذاکراتو کې د خارجیانو په محل ویش باندې هم خبره کیږي، زه فکر کوم چې بیا به ډېره داسې اتمات دغه د سولې او د بین الافغاني مذاکراتو دپاره به لاره هواره شي.
بل لور ته په یوه خپره شوې ویډیو کې چې د طالبانو په ملا رسول ډلې پورې اړونده بلل شوې، د دې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ویلي چې دوی د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه هرکلی کوي. د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ شوی، خو اوس هغه څه چې په دې برخه کې مهم بلل کیږي هغه له افغان حکومت سره د سولې د خبراتورو لپاره د طالبانو چمتو کېدل دي.
د نسیم شفق رپورت ته غوږوی. بل رپورت دا چې د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90% خوره له طالبانو، یوازې 10% نورې له حکومت سره ده. د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال صبغة الله سیلاب د یک شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته وویل چې که په دغه ولایت کې عملیات ونه شي نوموړی ولایت به ډېر ژر د طالبانو لخوا سقوط شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي، خو وایي ډېر جدي نه دي. یوسف خان ځدران پرې راپور لري.
ترفارا ورسته لفاریاب نه د نام نیو خبرونه د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وایي که وضعیت ته جدي پامونه شي نوموړی ولایت به سقوط وکړي. صبغة الله سیلاب د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د فاریاب ولایت 90% خاوره له وسلوالو طالبانو سره ده او یوازې 10% له حکومت سره پاتې ده.
ټولي المار ورفینن په 1 کیلومتریش طالبان مسلح
د وی وسلوال طالبان اوس مهال د المار ولسوالۍ 3 کیلومتری پورې فعال دي. په قیصار کې هم د غشان د پښتون کوټ ولسوالۍ 90% برخه د طالبانو په واک ده. موږ وضعیت ته اندېښمن یو که عملیات ونه شي او له لاسه وتلې سیمې بیرته ونه نیول شي، فکر کوم ولسوالۍ به سقوط وکړي او جنگ به د فاریاب تر مرکز میمنې پورې راورسیږي. د ښاغلي سیلاب په خبره په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو کمښت، د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور عمده لاملونه دي. خو د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي څرګندونې په هغې پورې اړوند وبلل او د فاریاب ولایت د امنیت په اړه یې ډاډ ورکړ. د فاریاب د سقوط په اړه د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړو اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ په 2 ځلې د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي او ان کندوز ولایت هم 2 ځله سقوط، خو بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. له فاریاب مخکې د فراه ولایت د امنیت په اړه هم اندېښنې موجودې وې. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډېر جدي نه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ولایت فاریاب تحرکات دښمن است، مګر چالش بزرګ قطعا وجود نه لري.
دی وی په فاریاب کې د دښمن خوځښتونه شته خو جدي نه دي. تیره شپه زمونږ کمانډو ځواکونه هغه ولایت ته رسیدلي دي. دفاع وزارت په جریان کې دی، هلته به عملیات هم پیل شي او نور ځواکونه به هم واستول شي. د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د امنیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت تازه د کابل پروسې په 2 پړاو ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره نوې طرحه وړاندې کړه، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول ورته ځواب نه دی ویلی. افغان حکومت دا هم وایي چې د سولې د خبرو ترڅنګ به له هغو مخالفینو سره چې جګړه کوي د جګړې له میدانونو هم پام وانړوي.
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په چوکاټ کې له مرکز کابل څخه پیل شوو اصلاحاتو ښه نتیجه ورکړې، نو ځکه د اصلاحاتو د لړۍ پراخوي. د یاد وزارت د پالیسۍ او ستراتیژي مرستیال شاولي صفه وایي دا پروسه ځکه بریالۍ ده چې د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د ټولنې د بېلابېلو اقشارو ملاتړ له ځانه سره لري. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د بدلون لپاره ځینې مثبت تحرکات تاییدوي، وایي اصلاحاتو لپاره هر ګام مثبتې نتیجې لرلی شي. بیا هم د یوسف خان ځدران رپورټ.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو لپاره نوې ستراتیژي او پالیسي د پخوانیو هغو په پرتله اغېزمنه بولي. وایي د یادې پالیسۍ له مخې په پولیسو اعتماد د بیا راژوندي کېدو په حال کې دی. د یاد وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ مرستیال شاولي صافی وایي دغه څلور کلنه پالیسي چې پلي کېدلې له کابله پیل شوې تر دې د مخه نتیجه ورکړې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات اغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوی دی چې تاسو په عملی توګه د هغو نتایج ګورئ. ان شاء الله دغه پروسه به په سر ته سر د افغانستان کې عملی کیږي. واقعا نن موږ د دې ویاړ لرو چې زمونږ ټول اصلاحي برنامې ریفورم او عملی اقدامات د ټولنې د هر وګړي خصوصا د ځوانانو لخوا ډیر ښه حمایه کیږي او د دې ویاړ لرو.
د وی د پولیسو په لیکو کې د هغه شعار عملی کېدو ته هم جدي کار کوي چې پولیس باید د ټولنې خدمتګار وي نه د یو شخص یا خاصې ډلې. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو په هدف د څلور کلنې ستراتیژۍ ترڅنګ په دې وروستیو کې په کابل کې د وروستیو حملو او د جنایي جرمونو د پراخېدو په تړاو تر ګڼو انتقادونو وروسته د کابل د امنیت لپاره هم ځانګړی پلان جوړ کړ. دا پلان چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې جمهوري ریاست هم په پرانسپ کې تایید کړ، له مخې د کابل د ټولو هاوزو امیرین مرستیالان، د جنایي جرمونو امیرین او د کشف او کنټرول د برخې امیرین د ازموینې له مخې نوي معرفي شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اصلاحات یو بې سابقې ګام بولي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو فقیر محمد فقیر هم د اصلاحاتو په هدف ځینې شوي هڅې تاییدوي، خو وایي د نظم راوستو او د قوانینو یو شان تطبیق ته باید لا جدي کار وشي.
هر په پټلاس کې د امنیت خاطر کیږي تبان تاثیر کې مثبت واقع کیږي.
ښاغلی فقیر وای په خپل وخت د اوامرو تطبیق، نظم او ډیسپلین په امنیتي ځواکونو د خلکو باور لوړوي او دا کار د دوه اړخیزه همکارۍ لامل ګرځي. د ده په باور د اصلاحاتو لپاره باید یوازې په جوړو شویو پالیسیو بسنه ونه شي، بلکې د اصلاحاتو د تطبیق او تغییراتو په هدف جدي او پراخو عملي اقداماتو ته هم اړتیا ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
لکه د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
من نشی ازادی رادیو تا غواگی است. ازادی رادیو پا منزنه سپا دولس شپگ نوی او پا سلشری پینزه فیم تسکوله شی چه واوری. پا بلخ ولایت که ده سوداگره خونه مسئولین وایی چه پا شمالی ولایتونو که ده نامنه زیادوالی پا ده ولایت که پر پنگوانه هم منفی اغیزه کردی او ده پنگوانه کچه کمه شویده. ممدی حال که ده سوداگره خونه مسئولین وایی چه پا حیرتان که ده موجوده ریل پتلی للاره تردیده ما به هر تا هیس رول صادرات ندی ترسر شوی. افغان سوداگر ده نامنه لزیادوالی شکایت لری. مجیب رحمان حبیبزای پاره را پور را کبی.
د بلخ د سوداګرۍ خونې مسولان وایي چې شمازون کې د نامنې د زیاتوالي په دلیل د ولایت کې د پنګونې کچه کمه شوې او بهر ته د حیرتان ریل پټلۍ له لارې هم هیڅ ډول صادرات نه ترسره کیږي. د سوداګرۍ خونې مسولان وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنې زیاتوالي په بلخ کې هم د سوداګرو د پنګونې پر سر منفي اغیزه کړې ده. د بلخ د سوداګرۍ خونې د صنایع او صادراتو مدیر محمد یاسین انصاري ازادي راډیو ته وویل چې سوداګرو په شمال ځون کې خاصتاً بلخ ولایت کې د خپلو پانګونو کچه کمه کړې او پر ځای یې خپله سرمایه بهرني هیوادونو لکه قزاقستان او متحده عرب اماراتو ته انتقال کړې ترڅو مسؤونه پانګونه ولري. ښاغلی انصاري په دې اړه وویل
تجارت سرمایه گذاری ها در فضای هم زیادتر رشد میکنه، ناامنی ها و همچنان سرمایه گذاری را فرار میده، در اونجا کار فعالیت نمیشه. معلوم است که صفحات شمال در چند ماه اخیر ناامنی ها در اینجا بیشتر شده، با او اساس سرمایه گذاری های ما نسبت به سالهای قبل ضعیفتر شدند.
د تجارت او سوداګرۍ خونه مسولان وایي چې په بلخ کې د حیرتان ریل پټلۍ له لارې بهر ته هیڅ ډول صادرات نه ترسره کیږي او اساسي دلیل یې دا دی چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ لا هم ترانزیتي هوکړه لیک نه دی لاسلیک شوی. د بلخ د سوداګرۍ خونه د صنایع او صادراتو مدیر پاړه وایي
خط آهن کې در حیرتان مربوط به ولایت بلخ میشه، واردات مواد اولیه ما از طریق خطوط آهن است، در واردات صادراتش، اما در قسمت صادراتش تا هنوز از او نتوانستیم که استفاده بکنیم.
سرالدی چه ده بلخ ده سوداگری خونی مسئولان وی چه ده حیرتان ریل پتلی لاره بهر ته صادرات نترسره کی، خو په عین وخت کې بیا زیاتوی چه ده هیواد شمال زون ته اکثرا وارداتی توکی ده هم ده ریل پتلی لاره واردیږي. په همدې حال کې په بلخ ولایت کې سوداګر په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د ناامنۍ له زیاتوالي اندېښمن برېښي او له حکومت څخه غواړي چې د امنیت په تامینولو سره دوی ته په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه مساعده کړي. محمد ادیب یو له همدې سوداګرو دی، هغه یې په اړه وایي.
ناامنی ها در شمال زیاد شده که این مسئله تجارت ایران ساخته. ما از حکومت تقاضا میکنیم که به مشکل فرار از سرمایه ها توجه و رسیده
ایستنم. در یادوانی در چه بلخ ولایت که افغان سوداگر پا وارداتی توکو در لوړ تاکس لوازه کولو شکایت لري، اول مرکزی حکومت څخه غواړي ترڅو د حیرتان تجارتی بندر اداره که لازم اصلاحات راولي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
بیا هم په یو اقتصادي موضوع تم کې ګو، په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د پاکستان تجارت او مارکیټ 50% کم شوی دی. د راپور په حواله په تیرو دوو کلونو کې د تجارت دغه اندازه له 2.1 میلیارد امریکایي ډالر څخه 1.2 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. په عین حال کې ویل شوی چې له هندوستان سره د تجارت لپاره د هوایي دالیز پرانیستو پر پاکستان د افغانستان اتکا کمه کړې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونو له مرستیال خانجان الکوزي څخه د مرکې په پیل په هیواد کې د پاکستان د تجارت د کمیدو علت پوښتل دی.
اول اساسي علت خدا دی چې د افغانستان خپل تجارت کم شوی دی، عمومي تجارت زمونږ کم شوی دی. هغه تجارت چې مونږ درې څلور کال مخکې درلوده هغه تجارت اوس نه لرو. افغانستان نه ناتو قوتونه وتلي دي، په هغه ظرفیت باندې چې دلته ډېر مصرف و. هر ځل مثال په ډول مونږ په 2014 او 2014 کې 15 میلیارد ډالر واردات درلودل، دوران د سرمایې درلودې، دوران د تجارت هم درلودې. هغه په 2014 کې 2 میلیارد ته راټیټ شو. نو په خپل 50% د تجارت د افغانستان خپل ټیټ شوی دی، په مجموع کې ټیټ شوی دی، د ټولې دنیا سره ټیټ شوی دی، ځان له د پاکستان سره نه ټیټ شوی. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان سره زمونږ لومړنی تجارت و، یعنی اولنی ملک و چې زمونږ زیاترین تجارت ورسره و. یو وخت کې مونږ 15 میلیارد ډالر په ارزښت باندې تجارت درلود، من 3 میلیارد ډالر ته پیش تجارت درلود، دا اوس تقریبا 1.2 میلیارد تراکیت شو.
بله الکو زای صاحب، علت څه دی چې په مجموع کې د تجارت اندازه کمه شوې ده؟ د افغانستان څخه پانګه وتلې ده یا پانګوال دې ته علاقه لري چې له افغانستانه بهر پانګونه وکړي کنه امنی ده؟
ورور مصرف کم شو، هغه یو کاذب اقتصاد او تاسو ولیدل چې موږ په 50 افغانۍ باندې یو ډالر تبادله کیدو او ساویا ته ورسېدو. هغه خو یو کاذب اقتصاد او کومکونه را روانو، ډېر پیسې وی او په ستراتیشه پاسازی وا پی آر ټی 200 میلیونه ډالر خالی د میاشتې په ولایاتو کې مصرف کو، دې کې پروژې جوړېدلې، سړکونه جوړېدل او خلکو ته کار پیدا او خلکو ژوند سطح جګه وه. اوس د ژوند سطح راټیټېږي ورځ په ورځ باندې، هغه عادي حالت ته راځي. افغانستان خو دومره یو لوی ملک نه و او دومره لوی تجارت او دومره لوی اقتصاد یې نه درلود. تاسو فکر وکړئ چې د طالبانو د سقوط په آخره کې زموږ ټول تجارت 500 میلیونه 1 میلیارد ډالر ته نه رسېدو. نو هغه چې یو دم دونه ورسېدو، د ظرفیت خو خارجي کومکونو اضافه کړو. که دغه زموږ د افغانۍ ارزښت و، هغه هم کاذب و. که دغه زموږ تجارت و، که زموږ د خلکو د دا دومره تعمیرونه، دا دومره مسایل چې دوی خپل خارجي کومکونه جوړ کړل، سرمایه نه وتلې، پخوانی امکانات کم شوي دي. هغه پیسې چې د خارج نه راتلې او هغه په ټولو موسساتو او ټولو شیانو کې مصرفېدلې، اوس چې هر څه راځي د خارج نه چې راځي، هغه کومک دولت څخه کېږي. دولت یې په خپل نظام مصرفوي، د خپلو پروژو په اساس یې مصرفوي او بالاخره اردو ته ورکوي قوای مسلطه او په جنګ باندې مصرفېږي. نور بل کم دغه نشته. تاسو خو وینئ چې کوم پروژه چې جوړېږي په ډېرو مشکلاتو باندې جوړېږي. اوس دا او هغه وخت کې خو هر ارګان، هر ادارې، هر مملکت، امریکا جدا، جرمني جدا، اروپا جدا، هر چا جدا جدا کومک کوو. هر ولایت کې چې دوی وو، په هغه ولایت کې پیاسي کومکونه کول. خپله د پاکستان دغه رویش او کاروبار د تجارت چې دی، هغه هره ورځ تورخم بندي، هره ورځ یو لانجې شته. پاکستان د تجارت افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې سیاسي شوې ده، نو دا چې سیاسي شوې ده، هغه اینده کم دا و چې زمونږ ترانزیت هم په هغه لاره باندې کم شو، زمونږ تجارت هم کم شو.
په عین حال کې الکوزی صاحب، د هندوستان سره د هوایي دهلیزونو پرانستنې څومره مرسته کړې ده افغانستان سره چې پر پاکستان خپله اتکا کمه کړي؟
دا شته چې هر مملکت ځان له جدا جدا موقف لري، او زه په دې باور نیم چې هندوستان سره د زمونږ تجارت په پاکستان باندې زمونږ اتکا کمه کړي. منګه سکال یو میلیون ول زره ټنا صادرات کړی دی ټولې دنیا ته، د دې د جملې نه اتل ک 2000 ټنا پاکستان ته تللی دی. دا په هیڅ صورت دا 80% نه وی 80% نه اضافه منګ منډي چې پاکستان دی، پاکستان منډي افغانستان دی، او دا نشته دا خو هیڅ کله نشته دی. اما د هندستان سره د تګراته دی د هوایی کوریډور انتقال ا دې مرسته کړې ده، زمونږ په صادراتو کې ډېر مرسته کړې ده، اته پاکستان دې ته وادار کړې ده چې په واګه چې زمونږ مالونو ته اجازه ورکړ شي. زمونږ سکالې تقریبا 4000 2000 نیولې تر 4000 ټنه تازه میوه او وچه میوه د واګې د لارې نه هندستان ته تللې ده. مونږ تنها 1300 ټنه په 2000 ټنه ته انتقالات هم کړې دي، 1300 ټنه په هندستان ته زمونږ تازه میوه تللې ده. زمونږ 2,00,000 ټنه میوه صادر شوې ده، داغې په تناسب باندې دا ډېره زیاته کمه ده، خو بیا هم تاثیر یې کړی دی په سیاسي لحاظ او په معنوي لحاظ په تجارانو باندې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره مو زما د همکار صالح محمد صالح مرکه اورېده چې خانجان الکوزي ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سیاسي شوې چې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کمه شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په 16.15 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خاورونو کې کول شي چې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځوي وي نړیوالې موضوع ته. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یو ښځه د یو مذهبي مشر په وړاندې د مشران جرګې د غړې په توګه غوره شوه. کرشنا کوماری چې د تحریک انصاف ګوند کاندید مولانا سمیع الحق په وړاندې ولاړ و، ویلي چې د ټولنې د محروم او بیوزلو خلکو د حقونو دفاع وکړي. د نو تفصیل احمد تکل راپور کړي.
د پاکستان د پیپل پارټي غړي کرشنا کوماری د دې هیواد په تاریخ کې لومړی هندو و ده چې د یو مذهبي مشر په وړاندې ودرېده او د مشرانو جرګې د غړې په توګه غوره شوه. د پاکستان د ملي او څلورو ایالتي اسمبلو غړو د شنبه په ورځ د دې هیواد د 34 کسیزې مشرانو جرګې د نیمایي غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي، او د طالبانو خواخوږی مولانا سمیع الحق چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لخوا د میرمن کوماری په وړاندې ولاړو ماتې وخوړه. په دې انتخاباتو کې د لریکرل شوی صدر اعظم نواز شریف ګوند چې په سنا کې اکثریت لري تر ټولو زیاتې یعنی 1500 او ورپسې د بخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پیپل ګوند 1200 وګټلې. میرمن کوماری وویل دا تصور هم نشو کولای چې د سنا غړي توپ ته بغور شي. هغه اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د ټولنې د محرومو او بیوزلو وګړو او د ښځو د حقونو دفاع به وکړي، او همدارس د ښځو د سیاسي ګډون، تعلیم او روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا په برخو کې به کار وکړي. په پاکستان کې چې اسلام پالې افراطي ډلې خورا زیات نفوذ لري، له هندو، سیک، عیسوي او نورو اقلیتونو سره هسې هم خورا زیات تبعیض کیږي، او کرشنا کوماری بیا د هندو اقلیت په هغه ټولنیز ګروپ پورې اړه لري چې د دلیت په نوم یادیږي. دا ګروپ په پاکستان او هند کې له اقتصادي پلوه له بېوزلو خلکو جوړ دی او په خاص سترګه نه ورته کتل کیږي. توندلارو ډلو په پاکستان کې په وروستیو څو کلونو کې د امریکا د پالیسیو پر ضد ډیر لاریونونه وکړل، او همدارس د کفر ویلو پر ضد د سختو قوانینو د انفاز غوښتنه یې وکړه، خو وی نه شکرای چې د انتخاباتو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. په 1948 کال کې د هند او پاکستان له جلا کېدو وروسته یو زیات شمیر پاکستانی هندوان هند ته کډه شول، خو هغوی چې په پاکستان کې پاتې شول په سیاسي او اقتصادي انزوا کې ژوند کوي.
او په زیمبابوی کې د افغانستان او سکاتلند ترمنځ لوبه دمګړې روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ، 255 منډې جوړې کړې، ټول لوبغاړي یې په وروستي اوور کې البته آؤټ شول. او اوس مهال سکاتلند بیټنګ کوي، 45 منډې جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي یې آؤټ شوي دي. مجیب صدران تر دې مهاله توانېدلی ده چې دوه وکټې د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. شرف الدین اشرف هم د بالینګ لپاره انتخاب شوی، خو تر دې مهاله کومه وکټ نه ده اخیستې. دولت زدران هم نه دی بریالی شوی چې کومه وکټه د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. دا لوبه دوام لري او وبګورو چې بالاخره دغه لومړۍ لوبه چې د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو په لړ کې ترسره کیږي بریا څوک خپلې. په ډېره نور جزئیات بیا وروسته هم له تاسو سره شریکوو، خو اوس وخت 4:13 شوي. رضوان مراد مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د سولې علي شورا وایي ک طالبان د سولې خبرو ته کینی، له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابر شي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل هیله مند دی چې طالبان به د ولسمشر غنی د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب وایي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صافی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د اصلاحاتو په کابل کې ښه نتیجه ورکړي او ډیر شر به دا لړۍ په ولایتونو کې هم پیل شي. دفاع وزارت تاییدوي چې په فاریاب ولایت کې امنیتي ستونزې موجود دي، خو دا ولایت له لوی امنیتي ګواښ سره مخ نه دی. تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال خبرداری ورکړی و چې که امنیتي ځواکونه عملیات ونه کړي نو ښایي فاریاب سقوط وکړي. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یوه هندو مېرمن د دې هیواد سنا مجلس ته بریالی شوې ده. د سنا لپاره په انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده. د جنوبي کوریا ولسمشر به د خپل ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی په روانه اونۍ کې شمالي کوریا ته واستوي. او د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند نن اعلان وکړ چې د صدراعظم انګلا مرکل د مسیحي ډیموکرات محافظه کار ګوند تر مشرۍ لاندې پراخ بنسټه ائتلافي حکومت کې شاملېږي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د دریو ورځنیو او دوو درې ورځنیو سیالیو لپاره هند ته لاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر نن آزاد راډیو ته ویل چې د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله به په هند کې د یو لړ تمریناتو وروسته د بنګلادیش د ولس کلنو ځوانانو لوبډلې سره سیالۍ وکړي. ښاغلی شاکر وایي دغه سیالۍ به د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل او په 20 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په ګریټر نوېډا لوبغالي کې ترسره کیږي. د کاپیسا ولایت د فوټبال لومړۍ درجه سیالۍ د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې په کاپیسا ولایت کې پیل شوې وه چې تېره ورځ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د سرې میاشتې لوبډلې د 15 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی او د میر مسجدي بنسټ د فوټبال لوبډلې بیا د 10 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم مقام خپل کړ. دواړو لوبډلو د لومړي او دوهم مقام په ګټلو سره د کاپیسا ولایت غوره لیګ سیالیو ته هم لار ومونده. او زبیح الله قهر د کابل ولایت د بایسکل ځغلولو د فدراسیون د مسؤل په توګه وټاکل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې ښاغلی قهر د دغه ریاست لخوا په ترسره شوو آزادو انتخاباتو کې د 900 تایید رایو په ترلاسه کولو سره دغه چوکۍ خپله کړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست لخوا له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو فدراسیونو انتخابات روان دي چې په بشپړېدو سره به د اولمپیک ملي کمیټې انتخابات هم وشي. د ورزشي خبرونو پای. او په زیمبابوی کې د افغانستان او سکاتلند ترمنځ د غوروي جام سیالیو په لړ کې لوبه روانه ده. یو 50 منډې سکاتلند کړي، دوه لوبغاړي اوټ شوي او افغانستان نو 255 منډو هدف ټاکلی دی. تر دې مهاله د لوبې 11 اورونه ترسره شوي دي. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خپرېدو ته چمتو دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې روانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د یو وسیدونکو عمران الله ستونزه راخسته ده. دا وایي د لغمان ولایت په مرکزی روغتون کې له ناروغانو سره ښه چلند نه کیږي. د ده په خبره په دغه روغتون کې ځینې مسؤلین فساد ته هم لاس غځوي. د ده ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د عمران الله او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د یو مسؤول خبرې واورئ.
د انصاف پلټه کې
ستا نوم څه دی او د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
ډېره مننه. سلامون احترامات تاسو او ازادي راډیو ټولو خلکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه عمران عرف خبرې کوم، لغمان مرکز مسترلام بابا خار نه.
ستونزه دې څه ده؟
دې خاطر باندې ما زنګ درته وهلی دا چې په لغمان ولایت کې د سیحتامه چې کوم د عمومي سیحتامه د لغمان ولایت دلته زمونږ خور اولاد دنیا ته راوړل. چین ډېر مشکلات ورته پیدا شو. دلته مونږ شبخانه ته لاړو، مونږ موټرونه ولاړو شبخانه ته چې مونږ ولې ځا شبخانه کې به ډېر سهولت اوسېږي. چین دلته چې مونږ د ډاکټرانو وزد کتل هلته زمونږ مور هم ورسره تللی وه، نو دومره پټکې په هغه زمونږ مور باندې کړي نرسانو دومره پټکې دومره بیا به کړی وه چې څه وایم. هغه ما ته زنګ ووه چې زه دغسې کار دی څه وکړم، مول خیر زه دا مشکلات به تېر شي څه به کوو. نو مول زه غم اخرومه. نو زمونږ مور ته هم بدې ردې ویلي وې تقریبا زمونږ خور ما پخوري هغه الفاظ نه چې تاسو وړاندې کړم خبرې تاسو ته وکړم. نو خو په ډېرو مشکلاتو سره هغه اولاد دنیا ته راوړه. ډاکټرانو پسې به زما مور لاړه چې زما د لور وضعیت ښه نه ده. نو هغه چې څه خاله جانې زه هر څه خپل کار دی کوه. زه مور دومره حوصله تنګه شوه چې تقریبا فشار دي شوه د فشار ګولۍ ما ورته د کور نه لیړې. زما د مور وضعیت خراب و.
دا خو د ډاکټرانو وظیفه ده چې ناروغانو ته خدمات وړاندې کړي، نو ولې داسې چلند کوي؟ دوی څه غواړي؟
خبره دا ده چې څو واضحته نه لري او بې کسه اوسېږي. نو هلته یې پالنه او درملنه په صحیح شکل نه کېږي. دلته چون مونږ ډېرې چغارې ووهلې، زمونږ مور په یو اتاق ته لاړه، بل اتاق ته لاړه چې ډاکټر صاحب راځه. زما د لور دومره مشکلات اوسونه کې اخته ده. کور او د شبخانې څه فرق اوسې؟ چې هلته زما خور سره دغه مور وهغه راته چې دنیا ته راوړې دا مشکلات ورسره تېر کړه. مور مې زیاتي زوف راته ډاکټران دغه کړو. ډاکټران دوراله بندوله بېغه مې چېس کړه. جلسه ده او پلان کېده او شنکې ده او ورته مخه دا د همدغه ډاکټرانو مشره ده، همدغه نرسانو مشره ده. دا پیسې خزل 500 روپۍ اخلي چې اولاد د دنیا ته راوړی. دا درته زه واقعیت وایم او نه کوم پاسپورټ څه لرم، نه کوم پېژنم او نه پول او نه پټۍ ورسره شریک لرم.
ښه، بیا څه وشول؟ د ناروغ درملنه دې وشوه؟
او بالکل اوس یې وضعیت ښه ده. نورمال حال دغه دوام شبخانه کې داسې دوا نه ورکوي. خو هغه دوام ته مونږ واغېستله خپل پیسو شخصي پیسو باندې مونږ واغېستله. نو ډاکټرانو دونه بد وضعیت کوي چې حتی لرګۍ اخلي هغه د مریض په آواز شړي چې ته ځه. ډاکټران دغه نرسان خپله مرسته مور سره نه کوي. څه دومره سیاست کوي چې د چا خبر دول نه نیسي. هغه زما مور ته وایي چې زما لور بړه کېږي، خدای په رضا باندې خیر ده، لږ مرسته وکړي ډاکټر صاحب. زه ځه ته وزګاره زهرن جوړ کړه ورکېږه. دومره مشکلات سره زما مور اخته وه. تقریبا ما ته زنګ وه مازدیګر چې دغسې ستونزه ده. د مور ته زه خیر ده، مشکل بل شي مور ټول سره بس دا ورځ شپې تېروه څنګه کینو.
دا کوم روغتون دی؟ مقصد د لغمان ولایت د مرکز د مهترلام بابا روغتون دی؟
بالکل، د لغمان ولایت عمومي شبخانه ده. عمومي د ایمرجنسی واټ، ایمرجنسی واټ ورته وایي. دلته ډاکټرانه کار کوي. دا ماشومان چې مورګانې چې اولاد دنیا ته وړون د هغه ځای ده.
تا به دا ستونزه د روغتون له رئیس یا کوم بل مسؤل سره شریکه کړی وای کنه؟
ما خو درته مخکې وویل چې هلته څو د چا خبر ته غوږ نه نیسي. که چېرته د خط راوړی پلان کې خان زنګ وهلی کوی چې ښه ده ورته ورسېږي او ټول مشکلات یې څنګه دې چې هغه من خوري او وایي چې صحیح کار به وشي خو داسې کوم اقدام نه کوي دی.
ښه، اوس څه غواړي؟
زما غوښتنه دغه ده چې د وزارت صحتانی نه د حیاتان پرې وټاکل شي، ریډي شي پښتنه دی.
ستا ستونزه به د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو تر غوږه ورسوو.
ډېره مننه. کور مو ودان، خدای مو خوشحاله لره، ژوندي اوسې وروره.
د انصاف په لټه کې
د دستونزه مو د عامه روغتیا وزارت له یو مسؤل او د ختیځ ولایتونو د عامه روغتیا د ټولنې لمشر ډاکټر حبیب الله اروال سره شریک کړه. محترم اروال، تاسې خود ختی زون د روختونونو وضعیت ساری. خود لغمان له ولایته د عمران په نامه یو کس آزادی رادیو ته تلیفون کړی چې دوی د کور یوې ښځې د ماشوم د زیږون ستونزه لرل او روختون ته بوتلې وه. خو د ده په خبره د لغمان ولایت د مرکزی روختون ځینو مسؤلینو ورسره ناوړه چلند کړی و، لازم خدمات هم نه دي ورسولی او د عاجل او غیر عاجل ترمنځ چې کوم امتیازونه دي هغه ورته هم په پام کې نه دي نیول شوي. ستاسې نظر مې غوښتو چې په دغو روغتونونو کې د هغه وضع شوو اصولو پلي کول څنګه دي؟
زه ډېر معذرت غواړم چې دغه خلکو سره داسې برخورد شوی، خو زه تعجب کوم چې دا څنګه کار شوی، ځکه یو تقریبا دوه هفتې مخکې زه تللی وم د لغمان ولایت د صحي مسؤولین او رئیس سیاتامې او رئیس شفخانې دا ټولو سره ډېر مسایل مونږ شریک کړه، او د هغې جملې نه دا هم هغوی بیخي مونږ ته ډاډ راکړی، او حتی یو مجلس کې چې خلک هم راغوښتي وو په یا قدرتون په سلګونو مشرانو قومي مشرانو دا خلک وو او د سیاتامې مسؤولین وو، د موسسه چې هلته سویدن کمیټه چې هلته کار کوي هغوی وو، د هغوی مشرانو په دې ټولو باندې سره سخت خبرې وکړې او بیخي اطمینان راکړی وو مونږ ته. خو د دې سره سره هم که دا خبرې د دې نه وروسته شوې دوی سره، زه به د دې پوښتنه وکړم او که د دې نه مخکې شوي، نو مونږ دغه دوه هفتې مخکې د په لغمان کې دغسې یو کانفرانس هم درلود چې په هغې کې ټول د قومي مشران او مسؤلین حتی دولتي حتی د شفخانو موسې دا ټولو. خو د دې سره سره زه به دا مسله تعقیب کړم چې ول دا کار شوی.
اروال، چې په دې روغتون کې د زنانو لپاره کافي پرسونل شته؟
هغلته یو مشکل و چې د زنانه متخصص بودن کم بوتو، او خوشبختانه وایم چې په هماغه ورځ باندې چې مونږ عملته وو د شفخانې دپاره یو زنانه متخصصه د نسایي ولادي به استخدام شو او په کار یې پیل وکړ. نو اوس هلته انشاءالله دغه مشکلات هم کم دي، خو زه به انشاءالله ستاسو سره د خبرونو وروسته د لغمان د شفخانې رئیس او د سیاتامې رئیس ته زنګ وایم او دې خبره باندې به یې ورباندې دغه وکړم چې ول داسې کار کېږي. کله کله داسې وي چې بعضې واړه خلک یا بعضې عادي خلک، زه عرض وکړم چې په دغسې یو دغه مسله مونږ ته رسېدلې وه چې بعضې قابلې یا بعضې خلک د پیسو غوښتنه کوي، چې هغه هم مطلق رد شو او وویل شو چې دا چې که خپله یو کورنۍ د اولاد پیدا کېدو نه وروسته غواړي چا ته یو څه ورکې یو شیرینی په شکل، هغه جلا مسله ده، د هغې مونږ مخنیوی نشکو، خلک باید دا کار ونه کړي. او خدا چې مونږ خلک یا د شفخانې او روغتون پرسونل یو غواړي دا کار هیڅ نه کیږي. خو په هر ترتیب زه به انشاءالله دې مسلې تعقیب کړم.
اروال صاحب، که داسې چلند بیا تکرار شي د عامې روغتیا وزارت اقدام به څه وي؟
که چېرته بیا تکرار شي، زه د دوه مسؤلیتونو په اساس، یو خو د عامې روغتیا د وزارت د یو تن مهم ارګانونو مسؤول په توګه، او دوم دا چې زه د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د مشر په توګه چې په ختیځو ولایتونو کې د صحي برنامو او د روغتیایي پروګرامونو په اړه باندې پوره متوجه یم، زموږ ټیم متوجه، دا زموږ مسؤلیت دی. مونږ به په دې سره کې هغه لازم اقدامات کوو او دغه کس به پیدا کړو چې دا ول دغسې کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت یو بوسیدونکې په هغه ولایت کې د مرکزی روغتون لزینو مسؤلینو نه شکایت کړي، او د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې پیښه به وسیړي او که کوم غیر قانوني چلند شوی وي جدي پوښتنه به وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اوه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت صفر صفر اوه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومنی. ورځو ستاسو راغلو پیغامونه ته چې تیرونې مراستولې دي. یو اوریدونکي پیغام پرې شوی چې وای د غلام حضرت په نوم یو کس موندلې دی او نشانه یې راتوي. نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ د ازادي راډیو دغه خبرونه واورئ، کېدای سي دوستانو عزیزان مو پکې پیدا سي.
سلام علیکم، زه عرفان الله خبرې کوم. خپل ته د غلام حضرت په نامه نفر دی دماغ یې لږ توازن لري خو د چپ لاس یوه ګوتې ډېره نری ده د لاس هم لږ نری دي او په د لاس کې غټ زخم دی او بدن کې لږ لږ زخمونه دي اصلي زبان یې ماخل درې ده زه کله د هرات یم کله د کوم ځای یم حقیقت یې شاته نه معلومیږي کله کله چې دی خبرې کوي وایي زما اولادونه پاتې شوي دي دماغ یې توازن لري نو ته کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکې ونیسي په یاد مو غلام حضرت چپل لاسې د ګوتې لږ نری وزن دي خوشي دي مې د خبر چې لاسې کار کوي سم دم دي د ګوتې لږ در چپل لاسې لږ نری دي نو اوس کار چارې د مسلمانۍ په لحاظ ما دا دغه دغه شیر کوم په فیسبوک کې ما دغه ازادي کوم د اعلان کوم په ټلیفون نمبر مې دغه دی 0500 وڅاو یو څلويش په سواکاته یو ریګلم 0500 وڅاو یو څلويش په سواکاته سلام سلام علیکم زه شکر الرحمن خبرې کوم ما دا درخواست د وزیر اډو ته د ما د پیغام پور کی ته چا زنګ وهلې ده د قندهار نه د غلام سخی په نامو سره له ما سره ده هغه زنګ تاسو ماته د خبرې ماته او د بازار وړوي والسلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زانو مخملی د کندهار ولایت نو سره پاره کېمه زم دغه یو نفر زمره تقریبا د 12 سال کېده بلابود زم سره سره د خپل نوم سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق په ځای مستوی دی په ارته کې په اړه معلومات غواړم ته دا غو نمبر زم سره اړ کېم چې سپرا بیا د سر دی ولس پاره سلوت دا د نړۍ د سر دی ته مننه
السلام علیکم دلته یو رخ سړی دا لاس کال کیږي چې دلته د ماما جانې میږي کلار نو سرلادا د کندي ولایت کڅو دې معلومات واري نو ما سره معلومات استاد بشمره پاشي وایم چې د خپل پاشي باندې سپر افتاد سی او سی افتاد 4 دا زره شماره تکرار میکنم سپر افتاد سی او سی افتاد 4 اگر کس با کار باشه یه پیشما هست ما برشی معلوماتی هم به یه شماره زنگ بزنه خدا حافظ
مننه کوم دوستانو اوس به هغه پیغامونو وورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي
السلام علیکم عبد المالک زابل ولایت شمنزول صالح صرف سماش کیا ما یو کلیواله محمد ما په نامه تقریبا د 20 کال کیږي چې کورونا نظاره کده زه په خپل مشت هیڅ معلومات نشته څنګه دې شپږ دېر کال شاوخوا عمر لري مخ غاښونه تور دي مشهور په سردار ده هر مسلمان ورو کده په خپل معلومات لري کولای شي لمسه په دښمه را تماس ونیسي صفر او سټور سلور یو شپږ نه تنځه سلور اتش مې راځل ځه تکرارو صفر او سلور یوسل نشپېته څنګه سره اتصالیش وصلان دي
السلام علیکم زه علاودین د غزنی د ولایت د جراتی د ولسوالۍ د ادم خیل د کلی مسیدین کای ما یو د امزه عبرت په شیر محمد په نامه ولادی د محمد کندیس کې ورښوې ده او څوم کال کې کچا ته پدې اکل معلومات یې ماته په داسې مره ټلیفون وکړي چې تر اوسه نه ویشت راته پندز یو راته پندز و سلام
السلام علیکم زه په شته د زابل په ځای کې د زابل په ځای کې په څنګه ته خبره کوم او وروګه د محمد لخوانه مې څنګه د خلې د هغیر واښي د پښته نو کله چې ما د ماتي یا چې د لوی تاسو او څنګه نن ټول دې ما ته ځو چې په هغه یو څه څه د زو د څو په څو نمبر ما ته ځو د نمبر یو اساس کارو چې په هغه یو څه د زو د څو په څو السلام علیکم
سلام علیکم زم لغمان ماشاءالله په تماس کې مې نه یو پلار وکړ د 12 کال کې نه دارکده کار چاته معلوماتي ماته دې زنګ وایي. نوم یې غلام سخی ده، لیر احمیالا و ده شکولا پلار ده، نوم یې غلام سخی ده، دیالیه تلو ده. کار چاته پا دیاز پتا معلوماتي ماته دې زنګ وایي. ما دې تلفون شماره ده 201-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- یو دیر شپیته دو اتیا دو اویا و سلام.
سلام علیکم. ماز پرار ولایت دا برابلک د شوان د کلی څنګه یې اړیکه نیولې ده. د سمارت د ډاکټر زوی دی. یو څه د اعصابو تکلیف لري. هر مسلمان که لیدلی دی دغه نمبر پسې زنګ ووهي. 0-3-0-4-4-4 د الله سو پنځلس ورځې وره وتلی ده. دا صاحب تکلیف لري. هر مسلمان که پیدا کړي 50,000 افغانۍ بخشیشي ده. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره. زموږ یو ورک عزیز لرو د صلاح الدین په نامه د سید محمد زوی ده. د پشین د سارانانو له روډ څخه د ملایانو له کلي څخه تېر د تېرې روزې په ورځ باندې ورک شوی ده. بیا موږ ته هېڅ معلومات نه ده سوی. هر چا هر مسلمان که د صلاح الدین د سید محمد د زوی په باره باندې معلومات کوي تقریبا د 12-13 کلو ده. د موږ سره دې په دا نمبر باندې ټلیفون وکړي 0-3-1-3-2-8-8-0-4-2. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه درادو آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم. زه په کوره بادغیس ولایت یم. د مقر د ولسوالۍ یم او د همدوړو د کلي یم. شیرام په هرات یم. دا دوه کاله کېږي چې وروي مې ورک دی. په نامه د اسدالله دی. په 15 کالو دی. د پلار نوم یې میرزا دی. دا دوه کاله کېږي چې نه په دې راتی د کرانه وه کوم په هرات کې دی. نه دی راغلی. دا دوه کاله کېږي. که دې تجار سری خاطر د خدای پریشان دي. نمبرونه به درته ووایم 0-5-1-2-0 او بل نمبر بیا درته 0-28-0-12. دا بل نمبر به یاد بیا درته ووایم 0-5-15-0-5-2-0. په سلام بالا مو وخت نه نیسم په اړه بوده به څنګه.
بله سلام علیکم. زه لبا خان د لغمان ولایت د کرغلی ولسوالۍ د کاکس له کلي نه خبرې کوم. زما یو تره چې بل لمونځ یې زیاتې کم 10 کاله کېږي چې په ایران کې نه درکه شوی ده. د ده ورونه دي سداجان، اولګل، رحمګل، شینګل، خان محمد. که دا د اعلان اوري او د مرګري او موږ درته دغه لمبر زنګ ووهي 0-5-15-5-8-8 لمبر ورته بیا وایم 0-5-15-8-5-8. سلام علیکم. ازادي راډیو ډېره مننه.
سلام علیکم. د غادس ولسوالۍ د قلعینه او د ولایت څخه زحمت تر کومه. ما یو زوی دی د 3 کاله اووه میاشتې کېږي چې ورک دی. هر سړی چې هغه لري یو درک لري یا د مړه یا د ژوندي په خارج کې یا په داخل کې د افغانستان. نو ما ته یې په هغه شماره زنګ ووهي 0-2-2-4-0-5-8-2-9.
السلام علیکم. زه عبدالکبیر د هلمند ولایت مستقله ولسوالۍ د شارګي کلي څخه د سره په تماس کې یم. زما ورور ورک دی چې نوم یې دادو دی. عصبي تکلیف لري. دا 6 ورځې کېږي. 15 کلنۍ یا 10 کلنۍ دی. سره کالي اغوستي سرکوټې اغوستی چې هر چاري وي یا څه معلومات په لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-5-4-3-8-0-0. شمېره ور بیا وه 0-5-4-8 سلور بری اکا سلور و سفر در پلار نمی اجماد اسمان اکا دی در ورور نمی عدل کبیر دی د د د زوی نوم زبی اولادی هر چی وی ما سره دی په دغه شمیره اړیکه وځي سی.
سلام علیکم، ته جی ابراهیم د جلال آباد نه خبر کوم. زمونږ یو کس د پاکستان درګی نه نادرک شوی دی چې دا غي تین کیږي پنځل سره نه وشو او نوم یې دی جان محمد، د پلار نوم یې دی شیر محمد. کله دا غلط مبارک چا ته معلومات یې نو په دې نمبر زموږ سره بیٹا وکي چې پرویا درې سواتیا یو ویا شپږ دیر په انتظار نه مننه.
السلام علیکم. فصل سلام از ما یو ماما دی فضل محمد نمیز د مساجان زیری د جهراوت د روزګان ولایت جهراوت د ولسوالی اوسیدون کیری د تیرو جی شکالو را په دې خوا ورک دی یو واره معلومات را ته سوی او د ټلیفون نام کار نکي او څنګه لمبر غلط کړی دی رخصوري کڅنګ ساده مسته معلومات نکيږي. نو د ازادي رادیو د همکارانو څخه په ډیر د نشر هیله کوم چې د ازما پیغام نشر کړي او ازما دغه پیغام ازما تر ماما پورې ورسیږي. د ټلیفون شمیره مې ده 0003 5 0 4 0 او بل شمیره مې ده 0003 9 9 2 1 4. السلام علیکم.
زه وزیر د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکی یم او د مونږ یو تر ده د 10-15 د سکالې کې سوړک ده، نوم یې سخی ده. که څوک په دغه هغه باندې داسې داسې سوال شه یا یې پېژني یا دی خپل غږ اوري، موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووایي 0 5 2 2 4 2 6 3. او بله شماره ده 0 5 0 3 9 3 6 6. او بله شماره ده 0 5 0 6 8 1 3 2. او که بل چاته معلومات نو 1,00,000 روپۍ جایزه لري. وسلام د ګلدری اوسیدونکی.
دا زما ورور ده د بحمد په نامه ده د جلال الدین اکاز وی ده د لو والی سبرک سوی ده د جالو سو کلو ده تلور کال کی شو ورکته د پلان نوم جلال الدین ده د ورور نوم ابراهیم ده د بل ورور نوم عبد الواحد ده. په دا شماره کې چا پیدا کوي په دا غالو کې مو ته ځنګ وی ترخه 0 8 1 1 4 2 8. سلام علیکم.
د دې څنګه د یو کلی څخه یو سره ورغ دی چې دا دوه کار او درې میاشتې کېږي نه دره کدی سپینګیری سره دی په دیوانه مشهور دی که چاته معلوم یې په کابل الوتک بازار کې دی راوړی بلی. السلام.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلې السلام علیکم. زه حاجي شاولین نیژم د هلمند ولایت یم. زما دغه تقریبا اوس مې داسې 10 کاله 2 ورځې کاله کېږي زه په سنګین کې وم. نو موږ هلته مشره وو نو زما کورنۍ که زما آواز اوري زما دغه ټلیفون شمیره ده 0 0 0 8 1 1 4 2 4 1. 0 0 0 8 1 2 4 2. زه د خپل کورنۍ باندې ناخبر یم چې دوی په ما کښې شاید به ډېر تلاش به کړي، مګر زه دا 10 کاله 2 ورځې کاله کېږي زه په سنګین کښې وم. اوس راغلی یم اوس دوی موږ ته دراکه زما ډېره پلټنه چې کړې ده خامخا به دوی په ما پلټنه کړې. زه شکر جوړ روغ یم ژوندی یم. وسلام.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تجربه پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
مننه چې ازادي راډیو واورئ.